السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهر نو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. د ایش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوختی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې اوشمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ لنښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میش د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړی چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څخه ډیر لوړ دی چې پر رسنیو کې خپور شوی. دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي لعیني شاهدانو کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,328 اعلان کړی وو. د مقدم په وینا بل شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې لخوا شوې دي. مقدم زیاتوی چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړی ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل رئیس د ایرانی ریالو د کته کېدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سهشنبه په خپل دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. طالبانو کابل کې په میلمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خواني همکاران کې وسیدل.
په میلمستون کې تراشي شوی دی په وزیرین برخان کې نصب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې وسیدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره.
کندهار کې د ډیورن کرخه په اوتو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښته.
سره حکومت بیا د دې پروو کې د غبطه نکړه رامن څه څه د ګرو سره وصول څلور 15 ساعت دوام او هغه تور څه ودرې.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي.
شاید اینجا تا بیشتر کم در روز بیماری های مثل شکستگی باشه.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو رسره پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو په خواني افغان همکاران پکې میشت وو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوی و له پاکستانه تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قماندانۍ ویاند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد میلمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو همکارانو نه طالبانو څو ساعته همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې دي او دغه پروسې په ویډیو بڼه ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمایزو کارکونکو د استوګنې یو ملمستون پلټلې. د جرمنی ای آر ڈی دولتی خبری شبکی خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه د ملمستون چې د جرمنی له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسیږي چې څمو د مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوی. په راپور کې راغلی لدی کسارو سره جرمنی د منلو ژمنه کړې. ای آر ڈی ویلی په یاد ملمستون کې د جرمنی د پخوانی او افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پوښتلي چې ولې غواړي جرمنی ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نشو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستان ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
چې ملمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان په نسب سره کې موقعیت درلود. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ریپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي و افغانستان ته ډیپورت کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1500 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوي جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 2 نور افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکو افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وای داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورت او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټک کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه خروانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څو کورنۍ مو پیژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مو انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بیڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ډیورن کرخه په وګدو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نښتو یو ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکو وایي اوس مهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19مه د 2 ساعتونو لپاره د کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو استقلال جانان سه شنبه د جنوري 3مه ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون د 2 ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې، دغلته جګړه رامنځته شوه. بیا جګړه سره اوس له 4-5 ساعته دوام وکړ. دغه سره وروسته ودرېده د ماښام د 2 بجو څخه بیا تر اوسه پورې کوم مشکل نه
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
او دا سیمه د استوګنې لزای ډیر لري. په سیمه کې آرامي ده، خلک ته
کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نخته پر مهال د سپکو درنو وسلو د ډزو غګونې اوریدلې. یو شمیر کورنۍ او رسنیو د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د نخته د پاکستانی ځواکونو لوري د ډورن کرخي په ودو کې د ازغان سیم د لګولو د حد سره عمل رامنځته شوی. ویل کېږي چې د نخته د معروف ولسوالۍ په اپان او ګيري کلیو کې شوی ده. تر اوسه د دې نخت لامل د مرجوب لري پاړه کوم راپور نه دی خپور شوی او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دیاړه رسمي سند ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د مرو پولیسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبري وکړو خو ونه توانیدو. د غراز د طالبانو د حکومت مرستيال وایي الحمد الله فطرت هم په دیاړه د ازادي راډیو پښتنه جواب نه کړي. دا په داسې حال کې چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بول د پولیسوالۍ کې هم د دواړو لوري ترمن سخت نخت رامنځته شوی و. هغه مهال د طالبانو د حکومت د وایي مرستيال الحمد الله فطرت ویلي چې په دې نختو کې یو طالب او څلور ملکی وګړي وژل شوی. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او ویل چې په دغو بریدونو کې لګ تر لګه د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي خو د طالبانو ویان خبرداري ورکړی چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د تورخم په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې په څو بیلابیلو ولایتونو کې سخت نښتې رامنځته شوې وې چې مرجوب لې هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا کړکیچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفي ډول دوام درلود چې دواړو لوریو په کې یو بل ته د دننۍ مرجوب لې د اړولو ادعاوې هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستاني پلایو ترمنځ په دوها، استانبول او ریاض کې خبرې هم تر سره شوې خو ښکاره مثبته پایله یې نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوي په وار وار رد کړي او د پاکستان نامني دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ورستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او لدوی سره د ناوړه چلن پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرسیال وایند حمد الله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حاجی کم ته لیکدول شوې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینی خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شي او د ریپورت کم ته انتقال شي. هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي رادیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسېږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولې دي.
مادرشان د شفخانه بوده
مورې پروختون کې بستر و پولیسو یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کم ته یوړې. یو لوري له مور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ ووهه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونی خوسی کړی ډیره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به خسي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستۍ کې دوه ځله د پولیسو لوري نیول شوی. دې خزه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خېلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتیدم. بل ځل بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم. بیا پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال الحمدلله فطرت ویلي په ورسي ونوي کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونې څخه خلاص واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال دغه راز یک شنبه د جنوري 13مه د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړ
کړي چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون لاري هغوی ته یو شمیر اسانتیاوي هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13مه له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 14مې تر 13مې پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري استل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غاغله ازادي رادیو اوري. ز سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په حق له. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اورلګیدنې په پیخه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه هم سوځیدل دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانټینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوي سیمې ته رسیدلی دی.
څو سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اورلګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې تر 10 کانټینرو پورې سوې دي. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر چې څومره خساره رسېدلې د ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه، د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی. هغه بررسي کوي. تجارتي آتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
بری کانټینر د کیسه زیده دي درمال کانټینرونو ته ځان رسیدلی، برقی سامان آلات او کانټینرونو ته ځان منشي دي. افغانستان
تجاران خورا زیانمن شوی دی په دې کې او زه په خپل هم ته کې ډیر زیات ځانمن یم کانتینر مې ته ولاړ دی تقریبا چې خپل د مخې منځله کډاله په جواز ما خپل زیان ځاله دی او ځانمن شوی
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدل په کراچۍ کې د ازادي رادیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځیدل د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالی زیانونه زیات دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي که څومره طالبان او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوی ستونزو په اړه په دوحه استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندی ته مراجعه کوي دوی ازادي راډیو ته ویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي نور تفصیل په دغه رپورت کې
کچا هم د نړۍ د غړو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د اسري طب په واخه کې بیلابل پرمختګونه کړي خو یو شمیر افغانان لا هم د خپل درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي د دې دودیز روغتیا پالنې و برخه طبيب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي رادیو ته وویل چې نیکه پلارې او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدیستون زلرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د پیدا ان په واه جلسه کې کیږي
شاید 50 تا 20 تا کم تر در روز بیماری های مثل شکستگی باشه
تر 500 زیاد کسان راځي د هدو کومات دل یا شکستگی کې زای شوی وتلی د رګونو ستونزې د نوم پر ځای کولو ځینې اوږدې مهالې عضلاتي دردونه او له قلبي ناروغیو پرته د انسان د بدن ډېرې دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډېرې د هډوکو او رګونو اړوند وي زموږ ډېر کارونه یو جلسه کېږي خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکو وایي شکسته بند ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لریوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبيبانو یا ماهرینو ته ورځي د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خپا یا لاس یې بل پرګ مګه وخته دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل تر سره مسلکي ډاکټران نشته دي افغانستان سره چې دی غریب دی اوربت زیات دی په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیستا خلی اول تر دا پټه مټه لګي هغه یو دښینا ټوټه موټه ځان سره خپل وړي
د روزګان ولایت اوسیدونکو شفیع الله وایي چې هم په کلیکور کې خلک شکستبان ته ورسي خدای خپل تجربه ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابر وي خدای چې د طبيب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي
زموږ په کور کې کې زموږ په سیمه کې د سپیشل راپینټو سيزي چې هغه په ساده داخل ولای سره په شماته سره د شکستبان ته د شخصي زیاته نو هغه کله کله څه ګټ وي چې نو نور هغه د نن مې ورځې وختونه مې داسې راسي چې هغه د پروتري نو هغه وخت ډاکټرانو په وسوخه کې دي کلو متر خصین است هغه د چې د لپاره ډیر شو دي زه په چا به کس مخې چې کوم ضرر اډو کې لیدلی هغه مکمل میشه نو شکسته بند نه مل میشه د ټول سازمان غوښتنه ده چې باید هغه ته لاړ شي شکسته بند پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي یو متر خصین است
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس اډو کې زوبل سوی و او شکسته بند ته یې بیولی و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده د د نوم د نخ پرې دو په شرط یا ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه
زموږ کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس اډوکې زیانمن شوي بیا هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما بند باندې دا سمه پرېکړه نه ده ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي خو که چېرته څوک ورته بېتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکست بند ته تللي دي هغوی لاس یا پښه چې زیانمن شوی وي هغه هډوکی که مصرفی دست کوک جور سوای بی مجبور بیا ډاکټر تلارسی نو هغه مصرفی هم دوشنده کیږي
که ته هم شکستبند مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکستبندان آن د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان په کېسته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبند یا دا طبیبان یې حل کړای سي خوب خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکسته بند ته تګ تیروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پیښوونکې ده له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهایلی چه در شکسته من کار غلطی یا سمدی که چری یو حدو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تثبیت کریشی هره که شکسته من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچری بیزایا او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکسته بند ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده
ډاکټر حسن زده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکسته بندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې سته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي خو کوم کسان چې شکستبند ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت ته مربوط یم مرکز اوسیدونکی یم او رستنه شوو کډوالو ته پیغام داده چې دوی دې کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي
مونږ خو فلال کابل کې یو نو موږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي فلال دوستانو سره یو نو یو خدل تا کرایې زیاتې د شرکتیا را باندې وای ملکانو چې دغه گزاره نه کوي
مخا مخیوی پشا بیا بیل بدور سره ویني بیل کرایي بیل سار کتابي او بل دو مخ خبر دغه ش د خلک دي جي خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه او خو خپل واسه راغلی په خپل واسه سی او سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلال رام ګرانو زکون کو چټوله بجوړو او صحت مند به یاستی ګرانو زکون کو ز استاسو استاد یا نسل هی او دلیبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوسته شرق لاست وایم او هیله لرم چې دل وسته ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي کرونوز د کون کوزمور او تاسو نننې ورځ درسي موضوع ده الکترولیز چې د یو سلو نوښتمې صفې څخه پیل تر یو سلو د څلوښتمې صفې پورې به روان ولري اتم سفر کې دولسم لوست یو ولسم ټولګي کیمیا مضمون کرونو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو د هغه څخه مخکې څلور مهم عاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولی سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي چې یو هم د هغه څلورو عاملونو څخه الکترولیز ده چې د الکترولیز په واسطه سره کولی سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو په همدې ترتیب یو بل عامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي چې کولی سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو درېم الکترولیز دا چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای شي چې یو مرکب تجزیه شي او تلرم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل د چې خپل کولای شي چې د یو تودوخه په واسطه سره یو مرکب چې کړو تجزیه کړو موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو نورې پریږدو پر اتلونکو لوستونکو کې راځو ګرانو د کون کو الکترولیز ته ویل کېږي د الکترولیز خدمت هدف تشته اصلا کچیر مور او تاسو هدف تراسو مور او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي یعنی څنګه کولای شو چې د الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کې چې شي لاسته راوړو فلزات لاسته راوړو نو راځو د لمړی الکترولیز پیژنو چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیه ته موږ تاسو الکترولیز وایو چې یعنی دلته د برېښنا په واسطه کولای شي چې یو مرکب په آیونونو باندې چې کړو تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي چې په دغه عملیه کې خپل یو برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي چې د تمر او تاسو الکترولیز وایو اول ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې یو هم په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده په همدې ترتیب سره یو سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټری ده نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپل په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي د دې موږ تاسو د الکترولیت لوښ د الکترولیز لوښی وایو چې خپل د الکترولیز عملیه چې ده د په هر محیط کې په هر ځای کې نه تر سره کیږي دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري چې کولای شي په دې ځای کې یوازې یوازیک مرکبات چې کړی ټوټه او یا هم تجزیه کړی نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي چې خپل یو برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول د دې عملیه پر اساس د ګلوانی فایل یا هم بیل ګلوانی په موجودیت کې او خپل د الکترولیز د لوښ په موجودیت کې تر سره کیږي. د بیلګې په توګه کچیر مراته سو ګرو او بغواړو چې تجزیه کړو یا هم الکترولیز کړو، د دې لپاره مراته سره د الکترولیت محلول کې چې یو اندازه خپل هغه آبی یا اوبلن محیط وجود لري د یو بیټری یا سرچینې سره تړلې ده، او به چې کو پر آیونونو باندې تجزیه کو په خپل آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې د په مثبت آیون سره او اکسیجن چې د په منفي آیون سره چې همیشه د الکترولیز په عملیه کې هغه چې دوه دانه الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو چې شي یو منفي یو کتوت یو نود، نو چې موږ او تاسو وایو چې خپل الکترونونه یې د لاس ور کړی وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چرسوي دی کتوت چرسوي دی. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي پر منفي چې د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي او مثبت چې د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي، چې باندې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کیږي چې بل اخره او په خپل آیونونو باندې تجزیه سو. هغه ګرانو زکونکو الکترولیتی فایلونه پیژنو چې دا سره ډبل فایلونه دي. هغه فایل الکترولیتی فایلونه چې دي د هغه فایل څخه عبارت کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای شي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښی کې تر سره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیه په اساس کچیر موږ او تاسو وایي د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکشي رامنځته شي، او بل اخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپل دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړی په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برېښنا جریان نه تیري، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کې به دې چې شکیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو کچیر یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپل آیونونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپل الکترولیت فایل وایو. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره او تاسو کولای شئ چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټری ولرو، او دا غتر څنګه کولای شئ چې د بیټری یا سرچینه پښتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي به وجود ولري او فایل باید وجود ولري ترڅو دا عملیات شي سي او مکمل ډول ترسره شي. ګران زده کوونکو راځو د الکترولیز د ویلې شوی سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شئ چې د خړو مالګه الکترولیسی د خړو مالګې چې د ګرانز د کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګې چې د هغه نه الکترولیس کیږي، بلکې باید دغه خړو مالګې یو مایع حالت ته تبدیل شي ترڅو د هغه الکترولیس چې شي عملیه اجرا شي. یعنی کچیر موږ تاسو د خړو مالګې سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتیګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته د مالګې چې د یاد خړو مالګې د په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لانی ماده لیک شوی نه، د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 700 درجه تودوخه ورکړل، سوډیم په مثبت آیون سره په مایع او دغه په ترتیب سره کلورین چې د په منفي آیون خو د غاز په حالت چې شوه ماینستر. نو کله چې د سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیل شوه، اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیس کو. نو کچیر وګورو په دې الکترولیس کې سوډیم چې د یو الکترون چې شکوي د لاس ور کوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي. انود کې تحمس کیږي، نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی چې سوال د دې ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه سو چې دا د ویلې شوی خړو مالګې یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل و. پا پر ګران زده کوونکو راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز او پیژندل او هم د ترتیب سره د الکترولیز عملیه باندې پوسولو او ترځو په یو بلن موهیت کشي د الکترولیز تعاملونه وایو. کته هم ګران زده کوونکو د تعامل د الکترولیز تعامل چې تخپل په یو وبلن موهیت کشي کدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه موهیت چې هغه غیر وبلن محلول وي یو لبل سره فرق ولري، ځکه کدای سي په وبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي ماینس راسي، یا هم د وبلن موهیت کې چې دی خپل یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د ماینس راتلو پر اساس تر سره کیږي. نو د دوی تلمن دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي تر سره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وايي کچیر په اوبلن محلول کې موږ او تاسو د پوتاشیم نایټریټ مالګې الکترولیز کړو، دا چې دوی مخکې لدې چې پوتاشیم نایټریټ مالګ خپل یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو اوبلن محلول وي، نو کچیر د الکترولیز شوی وي او خپل دلته چې شي کیږي الکترولیز کیږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې موږ تاسو وایو چې په اوبلن موهیت کې کېدای شي د اکسیجن او د هایدروکسیل منفی آیون دلته چې شي تشکیل شي، نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفی کتوت پر شاوخوا او منفی چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې چې شي کېږي راټولېږي او ځای کېږي، او بالاخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل گروپ یا هم هایدروکسیلونه چش کیږي منفی آیونونه تشکیلیږي، او د انود په مقابل کې د هایدروجن مثبت آیونونه چش کیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چش سو تجزیه سو، دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې وینو د اوبو سره چې شکیږي یو ځای داسې الکترولیز کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي، او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چې شو تشکیل سو یا هم تجزیه سو، او نایتریت په منفی آیون سره، هایدروجن په همدې ترتیب سره، او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سو. چې موږ تاسو دغه ډول عملیه ته یو الکترولیز وایو. په یو بلن محیط کې الکترولیز تعاملات په دې ډول سره رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیز چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي، هغه د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري، چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي، او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي، او محیط د دوی ترمنځ چې شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیز په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات ترسره شي، یو داسې چې او به د پام دی اساس موږ تاسو وینو دلته چې دوی چې شي سوي دي په دواړو حالاتو کې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل، چې موږ تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شي کېږي او به په هایدروجن او اکسیجن غازاتو باندې دلته تجزیه کیږي، او موږ تاسو ویل سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شي کېږي جذبیږي، او کلورین چې د خپل منفی آیون پر اساس باندې نو هغه په انود کې چې شي جذب شي، نو په دې ترتیب سره د دې تلمین هغه محیط چې شي کېږي خنثی کېږي. او بل هغه دوه تعاملات چې موږ تاسو ویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې تر سره کېږي، کلورین چې د خپل دلته په منفی آیون سره الته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شي سواله کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو، او اوبه چې د خپل آیونونه باندې چې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکسي تعامل یا ریډکشن سو، چې دا هم ګران زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې شکیږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي، چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکسي تعامل ترسره کوي. ګران زده کوونکو موږ تاسو الکترولیز او پیژندل، اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولای سي د الکترولیز څخه په ملمه کولو کې ملمه کاری کې، او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کې، او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کې استفاده وکړو. زکون کو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخه ته راورسیدل چې په دې برخه کې کولای سو وایي چې یو څو سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځواب دي یو پکې انتخاب کی دوام سوال پانوت کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي اوسیدیشن ارجاع ریډکشن او هیټ یو مننه ګرانو زکون کو موږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پاتې ولسه تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله لرم کرانو سکون کو چټوله بجور روغ او صحت مند بوسی او د رختیا جامې مو پتانوسی کرانو سکون کو ز تاسو ټوله ته یو ځل بیا ته ول سم ټولګي کیمیا مضمون دول سم لوسته شرغ لاس وای او هله لرم چې دل وستر ولستنی شیبو پر می ملتیا وکړي کرانو سکون کو ز موج او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د البته ایتر چې د یو سلو د دیشمې صفې څخه تر یو سلو یو سلویشتمې صفې پورې به دوام ولري کرانوز د کوونکو موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کې خپل وظیفوي ګروپونه ول وصل چې یو هم الدیهایدونه و کیتونونه و چې یو هم د اوی څخه خپل ایترونه دي چې کچیر موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او پایني وخت وظیفوي ګروپونه دي کرانوز د کوونکو کرو موږ او تاسو کچيري فرض کرو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي کچيري تعویز کړل شي موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه څه شی لاسته راځي الکول لاسته راځي یا هم کله چې د الکول او د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپل لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده عبارت د څه څخه ده د ایتر څخه ګرانو زکونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ او تاسو الکول لرو کچیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروسیل ګروپ ځای باندې کچیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کېدای شي چې شکرو ور باندې ایواز یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اور څخه چې شي ایتر چې شي لاسته راځي چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپل بیته د الکال یو وظیفوي ګروپ ته نو ګران زکون کو د خپل هم ایتر د چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته پاینې وخت شي د ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې د خپل ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زمو رل چې ایتر څه ډول مرکبات دي رازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي ګرانو زده کوونکو که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ خپل اکسیجن اټوم ده نو موږ او تاسو کولای شو چې په معمولي طریقه د ایترو نومې شودنه له هغه څخه چې شکرو پایل کړو یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نومې شودنه په دې ډول سره کچیر وګورو لومړی به موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شونې نوم اخلو کچیر هغه کوچنی وي لومړی د کوچني او کچیر لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شونې نوم اخیستل کیږي خو په پایل کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه چې کوو اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینې موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کې وظیفه شوی ده او بل ایتایل ګروپ اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وظیفه شوی ده وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو وایي چې ډای ایتایل ایتر وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شونې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي نو ځکه موږ لومړی د میتایل البته ډای میتایل او په پایله کې موږ د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر دا د دې نوم ایښودنه چیرې دوه مثال ته موږ او تاسو ځیر سو په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه د خپل د ایتایل مالیکولي فورمول ده په دې اساس د خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دوار طرفونه د ایتال وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فرمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ تاسو د دې نوم شهودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي ډای ایتایل او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کې بیا تاسو ګورئ په درېیم مثال کې ګران زده کوونکو یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل. نو لومړی موږ تاسو د کوچنی پاتشینونو مخلو چې هغه میتایل ده او وروسته د لوی پاتشینونو مخلو چې هغه ایتایل ده او په پایله کې په آخر موږ تاسو کولی شو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره تبو چې میتایل ایتایل ایتر چې دا ټول مثالونه چې موږ تاسو ذکر کړل د خپل د ایترونو معمولی نوم ایښودنه ده چی شیده د ایترونو معمولی نومی شدنه. خو گران از دکون که مور اوتاس کوالای سو چی د ایترونو نومی شدنه دا ایپاک پا طریقه سره هم یا پر بنسط سره هم وشیو د علی ایپاک پا طریقه سره گران از دکون که مور اوتاس کوالای سو چی د الکا اوکسی یعنی کچنی ماویزی نوم واخلو داسی چی خپل د الکان کچنی ماویزه د الکا اوکسی پا نوم سره او بیا د الکانونو د غط ماویزو یعنی کم چی خپل د اوش زنزیر د لودون که دی ایتر د ګروپ سره تړلی اوسه هغه ور سره چکو زیاتو یا هم اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کې یا هم میتوکسی موږ تاسو ول چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کو. نو وایي چې میتوکسی میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ تاسو کولای شو چې وایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتکسی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډول سره وای ایدای ایتایل ایتر. هغه په درې مثال کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ موږ تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره موږ تاسو داس کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای سو د زیاتو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زو ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ تاسو ایتر وپیژنو نو اوس معلومدار چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای سي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کېدای سي د ولو یعنی د هغو د ایزوی د ایزومیرو د الکولو د ایزونو د الکانونو په نسبت شو دي لږ موسی. نو ځکه موږ او تاسو پای چې دی د ایترونو د شیدو درجه چې شیده ټیټه ده. نو د ترتیب سره ګران زکون کو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي چې دای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتیګریډ کې وی په جوش راسي. اما کې دای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتان ایتر یاد کو هغه کله چې په شپول د درجه د سانتیګریډ کې شتي حل سي. نو په همدې اساس وایي چې د دې د ایشېدو درجه ټیټه ده. او ګران زده کوونکو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو البته موږ او تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده. نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زده کوونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پرې کیدلو د هغوی پرې کیدل یا هم له منځه تلل خپله په ډیرو ستونزو سره کیدای سي چې شي ترسره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کیدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای سي چې بیرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپله د هالوجني تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجني تیزابونو تیزابونه دي چې په دانی ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایت سره چش کوي البته د اترونو سره هلوجنی تیزاب یا هلایدونه دي چې خپل د اتر سره تعامل کوي چې وینو د هغه په نتیجه کې شمیره تاسو وینو چې خپل هلاید او بیرته کې د شمیره تاسو چې خپل لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني لاندې مثال کې او بل ګراوند زکون کوم را تاسو وایو کې دایسي چې پاینی وخت شي د برېښنا جریان هم ورڅخه تیر کړل شي کې دایسي چې د برېښنا د جریان د تیرول په وخت شي مور او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیه په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې شلا سره وړو اترونه لاس ته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني یعنی البته اتروینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایډروجنیشن تعامل ادراکي او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په مثال کې ویني راځو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د اترونو لاسته راوړنه وایي او چې خپل د اتر سره ډول لاسته راوړل کیږي البته ګرانو زده کوونکو د اترونو د لاسته راوړل لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکول د دوه مالیکولونو او د دې خپل د دی هایډریشن طریقه هم یا د والای سوچې ته ګوګلو د تیزاب او یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې چې تر سره چې دا په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ مرو تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې مرو تاسو وینئ چې دوی څخه خپل ایتر او اوبه چې شکیږي لاسته راځي لکه څنګه چې په دې ځای کې مرو تاسو مثال هم چې کولای شو ودا کولای شو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینئ چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې مرو تاسو وینئ چې د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه تشکیږي لاسته راځي او په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو مرو تاسو کولای شو یو بل طریقه خپل د ویلیام سن طریقه ده چې د ویلیام سن په دې طریقه کې مرو تاسو کولای شو چې خپل متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو چې د دې طریقې کړنلاره کچېری مرو تاسو وګورو الکایل هلایدونه دي چې د فلیزی الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کې مرو تاسو وینئ چې ایتر ورڅخه شکیږي لاسته راځي او د اړوند فلیز هلاید ورڅخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ مرو تاسو وینئ چې په عین وخت کې الکایل هلاید لرو چې د فلیزی الکو اکسایدونه سره تعامل کوي لکه د دې ترمن تعامل تر سره کې په پایله کې مرو تاسو وینئ چې خپل ایت ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کې د هغه یا هم د هغه فلیز هلاید ورڅخه تشکیږي لاسته راځي ګرانو زده کوونکو په دې دوه طریقو کې مرو تاسو په دواړو طریقو کې وکولای شئ چې ایتر چې شکرو لاسته راوړو راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپل د ایتر لاسته راوړنه موږ او تاسو اول وس یو هم د ایتر مهم مرکب دا چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګ مایع ده او د بهوشه کولو خاصیت درلودونکې ده اور اخیستونکې ده خود ځانګړي او خاص بوې درلودونکې ماده بلل کیږي دا ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې یعنی البته کچيري د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان کچيري مړه تاسو وګورو په جراحي وخت کې د بهوشه کولونکې ماده په توګه خپل د دا ایتایل ایتر څخه ګټه اخستلای شو دا ایتایل ایتر د ګرانو د کون کو خپل د عضوي مواد یو شمه حلال د عضوي مواد په خپل ځان کې شي حلوالای شي عین وخت شي د ورتست تعامل او د ګرنات شودن کې په جوړول کې شي هم خپل د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي او ډای ایتایل ایتر چې د خپل په لابراتوار کې شي د ایتایل الکول او د هایډریشن څخه هم کېدای شي چې لاسته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبو جذبون کې توګه البته توکو پښتون کې موږ تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یوسلو سلویش درجه د سنتیګریډ تودوخه کې د دې ترمن چې شکیږي تعامل تر سره کیږي او بل اخره موږ تاسو وینو چې دای ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او ورڅخه چې شکیږي لاسته راځي خدا همیشه باید په یاد ولري ګران زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې د یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کېدای شي چې چاودیدونکي تعامل تر سره کړي، نو په لابراتواري کړنه کې یا همکار کړي باید د کړنې په وخت کې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاس راوړلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کې چې خپل ارزونه د یو څو سوالونو مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شه چارې ولرئ.
کمال ڈالی بیا یاد ہو سا